دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سلیمان شاه دریتانا وسلوال غلا په کابل کې د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره د نښتو په محل وژل شوې دي. د کابل د پولیسو وایان خالد زدران د جمعې په ورځ د وری په شپږشتمه امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د ښار په پنځمه ناحیه کې د جمعې په سهار وشوه. د طالبانو د امنیتي ځواکونو دریتانا افراد هم ټپیان شوي دي. د محلي رسنیو د ریپورټونو لمخې د طالبانو د انتقالي حکومت امنیتي ځواکونو د تیبیان د فرهنګي مرکز امیر یار محمد رحمتي په داسې حال کې ونیو چې له ایران سره د ملاتړ د څرګندولو په غرض په کابل کې د هغه هیواد د سفارت مخې ته د ګلانو ګډۍ ښودله. د ایراني چارواکو لخوا له افغان مهاجرینو سره د ناروا سلوک پر خلاف په کابل او هرات کې د ایران د ډیپلوماتیکي نمایندګۍ مخې ته مظاهرې وشوې. طالبان الله رسمن د رحمتي د نیولو پاړه سندي ویلي. د پوهنې او معرف وزارت یو ځل بیا له ټولو خزو استادان غوښتې دي چې شرعي حجاب مراد کی او استادان او شاګردان دي له خپلو یونیفورمونو سره د نیکټای له تړلو نه ډډه وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې اوس د کورونا د کوینو نست د واکسینو د مرکزونو شمیر زیات شوی دی او دا وخت په ټول هیواد کې 800 او شپږ کلینیکونه فعال دي. د دغه وزارت د ویان جاوید هجر په وینا هر ورځ په اوسط ډول 800 کسانو ته د کورونا واکسین لګول کیږي. له بلې خوا روغتیایي چارواکو د هلمند په ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د وژونکې ناروغۍ د ویروس د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په نشئی موادو رغدشي وکسان دا شکایت کوي چې طالب چارواکي وਹੀ ټکوي او د مجرمانو په څیر رفتار وسره کوي خو طالب چارواکو دغه تورونه په کلکه رد کړی دي. د هالند وی جنایي محکمه د پنځشنبه په ورځ د اوري په پندشتمه د کابل د پولیسرخي د بدنامه عمومي مابس شپږاویا کلن قماندان او مستنطق عبدالرزاق عارف د جنگي جرمونو د سرته رسولو او د توقيف په دوران کې د سیاسي قیدانو سره د ناروا سلوک په جرم د 12 کلونو په حبس محکوم کړ. عبدالرزاق چې په هالند کې او د عبدالرفیف په مستعار نمیزان معرفي کړو او چې په غلطۍ کې نیول شوی خو د پولیسي خدمت محبس یو شمیر بخوانیو قیدانو چې د پیژندو په محکمه کې د هغه په خلاف گواهی ورکړه. د نوموړي مدافع وکیل وایي چې د محکمې د پریکړې په خلاف به د استیناف محکمې ته رجوع وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د بي بي سي نیوز د ریپورت لمخې د روسي دولتي مطبوعاتو منلې ده چې د هیواد د سمندري پاوز جنگي کشتۍ ماسکووا چې وړم ورځ د یوکرين د پاوز د توغندو په حمله کې نقصان شوی او بو کې ډوبه شوې ده. لبل خوا د اسټیټ پریس خبري اژانس د روسي د دفاع د وزارت د وی مطبوعاتي بیانې په حواله د جمعې پورز د وګي په شپږشتمه ریپورت ورکړ چې روسیا به دغه حمله د انتقام د اخستلو په خاطر په یوکران کې هوایی او ځمکني حمله زیاتی کی. د ماسکووا بیرغبردار کشتۍ ډوبېدل په تور بحیره کې د روسي د سمندري ځواکونو لپاره یو غټه ضربه ګڼل کیږي. لبل خوا د یو اس نیوز اند ورلد ریپورت آنلاین مجلې د ریپورت لمخې د یوکران جمهور رئیس وړم ورځ په کیف کې د کرملین د یو نږدې طرفدار د آزادولو په بدل کې دی د یوکران د پوز اسکر خوشی کړی. د یوکران د چارواکو د اقدام کرملین سخت په غوږ کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړ چې د اسرایل پوز د جمعې په ورځ په کامیابۍ د یو پرمختللي لیزري میزایل یا توغندي د ازمویلو اعلان وکړ. لبل خوا اسرائیلی عسكر د جمعې پورز په بیت المقدس کې د مسجد الاقصی جمعه ته ورننه وتل. ل اسرائیلی عسكر سره په نخوتو کې 50 تنه فلسطینیان ټپیان شوي دي. د الجزیرې تلویزیون د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې په جنگ ځپلي افریقایي هواد سومالیا کې د نوي پارلمان غړو په پایتخت مقدسو کې د وفاداری لوړه وکړه. ملګر ملتونو په هغه هواد کې قان درامت کېدو په خلاف خبرداري ورکړې ده. د بلومبرګ خبري اژانس د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ چې د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا له هغه تورونه د پوز لا تعلقي سرګنده کړي چې افغاني صدر اعظم عمران خان د امریکا په خلاف لګولیو. عمران خان داوا کړی و چې امریکا د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي او له همدې عمله له قدرت نه وغورځو. په جنوبی افریقا کې د پرله پسې بارانونو لامل د تباکونکو سیلابونو دراوتو لامل د غهواد په ختیځو ساحلي برخو کې د 341 کسانو دمړنی ریپورت ورکړ شوی دی او په لږونو زره خلک د سرپنا اوسیږي. د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP عامل رئیس ډیوډ بیسلی وایي چې روسي ځواکونه د یوکرین دویم غټ بندري ښار ماریوپول قصدن په لوګه او فاقه وژني. ډیوډ بیسلی په کیف کې د AP خبري اژانس سره د وی ځانګړي مرکې په ترڅ کې ویل چې پر یوکرین باندې د روسي د نظامی ارغل په نتیجه کې دغه هواد نه علاوه د نړۍ په نور هوادونو کې هم د غنمو د کمبود لامل خلق للوګي سره مخامخ شوی دی او شاید چې له ګنشمیر هوادون نه خلق د خرجون په تلاش کې لیدوز هوادونو ته مخه کی. د اسټیټ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې امریکایي چارواکو د روسي د پوز لخوا په یوکرين کې د یو ډول پوری امریکایي پوځي افسر د نیولو په اړه خبرې شوې اوازې رد کړې دي. د شمالي کوریا کمپیوټري داړه مارانو د انفینټي انلاین د کریپټو کرنسي له شبکې نه شپږ سوه او شل میلیونه ډالر وهلي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې یو نیپالی کوهنور د ایورست د غره څوکې ته د خطو په وخت د واورو په طوفان کې د راګریدو له امله وژل شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدل سي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین د مرکزونو شمیر نږدې دوه چنده کړی دی. دغه وزارت ویان وایي چې اوس مهال هر ورځ په افغانستان کې 8600 کسان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین کیږي. په دې باره کې پام وکړئ، د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری د رپورت.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین بهیر ښه روان دی چې په ترڅ کې اوس مهال هر ورځ په دغه هیواد کې لا تر زرو څخه زیات کسان واکسین کیږي. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین د مرکزونو شمیر هم دوه چنده کړی دی. ډاکټر حجیر ویل د واکسین بهیر فعلاً هم په ښه ډول روان دی. د مخامو په ټول افغانستان کې ریسواوې مرکزونه چې شپاله سي په کابل کې لرل، خو له دې کبرغه اوس د مرکزونو شمیر زیات شوی او اوس په ټول افغانستان کې شپږ سوه اته مرکزونه لرو چې سلیریش مرکزونه په کابل کې او 500 سرور اته مرکزونه په ولایتونو کې دي چې په اوسط ډول هر ورځ 7600 کسان واکسین اخلي. افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین بهیر د تیر 2021 میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شوی چې تر اوسه دغه هیواد د نفوس 12.8% وګړو د کورونا وایرس وړاندې واکسین اخیستی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې د جمعې تر ورځې افغانستان کې 3,559,000 او 506 کسانو دوه ډوزه یا بشپړ ډول واکسین اخیستی. ډاکټر حجیر وایي چې زیات شمېر کسانو په تیرو اته میاشتو کې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین اخیستی دی. ډاکټر حجیر ویل وخت د اسلامي امارت رسیدو وروسته 3.3 میلیونه وګړو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی. ډاکټر حجیر دا ونوی چې دغه کسانو دوه ډوزه واکسین اخیستې او که هغه کسان هم پکې شامل دي چې یو ډوز واکسین اخیستې. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرونو پر اساس افغانستان کې دغه کسانو شمیر چې یو ډوز واکسین اخیستې 15,900,000 او 30,000 کسانو ته رسیږي. افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین بهیر په داسې حال کې چټک شوی چې دغه هیواد د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو اونیو کې په پرله پسې ډول د کورونا وایرس پیښې کمې شوې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اپریل چې په لومړی ونه کې افغانستان کې ټول 300 مثبت پیخي سب شوی دي. د پیبره په میاشت کې پارا ونه کې د 300 ترمنځ پیخي سب کیدلی. د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړې شوی په دغه روغتون کې ډاکټران وایي چې د پخوا پرتله روغتون ته په کم شمیر ناروغان د درملنې لپاره ورځي. افغانستان کې د 2000 میلادي کال د پیبره په سلیشتمه د کورونا وایرس لومړی پیخه د هرات په ولایت کې سب شوی و چې بیا ژر د ناروغي ټول 300 ولایتونو کې خبره شوه. د امریکا امریکا د جانس هپکن پانتون د شپیرونو له مخې سمس افغانستان کې یو سلاته وی زر ادرس و دو پندوستنه د کورونا وایرس په ناروغي اخته شوی او وزره شپک سو شپګا ویتنه پر دغه ناروغي بل شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د روسیې په خواني ولسمشر او د جکپوري امنیتي چارواکي دیمتری میدویدوف خبرداري ورکړي که فنلند او سویډن د ناتو سازمان سره یو ځای سي، مسکو به د بالټیک او سکندنیوي هیوادونو په خوا کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. دا په داسې وخت کې ده چې فنلند او سویډن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ناتو سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو په برخه کې مهم پړاوونه ته رسیدلی دي. د بلې خوا جمهور رئیس بایدن او د اوکراین جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرو کې هوکړه کړې چې اوکراین د 800 میلیون ډالر په ارزښت پوځي وسلې او تجهیزات ورکوي.
د روسي پوخاني ولسمشر او د امنیت شورا مرستيال دیمتری میدویدوف خبرداري ورکړې چې فنلند او سویډن د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، روسي به په سیمه کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. خاغلی میدویدوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي کده دوه هیوادونه ناتو سره یو ځای شي، د غړي هیوادونو سره به د روسي پوله دوه برابر شي او تبي خبره ده چې پوله به پیاوړی کړي. فنلند او سویډن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ناتو سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو په برخه کې مهم پړاو ته رسیدلی دي.
زموږ ولسمشر د دفاع وزارت ته اوس لارښوونه کړې چې زموږ د غربي سرحد د پیاوړي کولو لپاره خپله طرحه چمتو کړي. ناتو زموږ لویدیځې پولې ته خپل پوځي جوړښت ته دوام ورکړی. دا د ناتو لپاره ختیځه جبهه ده.
د فنلند او سویډن صدر زمانو د چهارشنبه په ورځ ناتو سره د یو ځای کېدو د امکاناتو په اړه بحث وکړ. د اوکراین د جګړې په اړه فنلند او سویډن چې بې طرف وو اوس اړ شول چې ناتو سره د یو ځای کېدو په لوري لومړنی ګام پورته کړ.
NATO is an organization.
ناتو هغه سازمان دی چې زموږ د امنیت په اړه پکې مهمه پریکړې کوي. دا د اروپا د سیاسي او امنیتي جوړښت یو مهمه برخه ده.
We have to really think through.
موږ باید په دقیقه توګه فکر وکړو چې په نوي وضعیت کې د سویډن او زموږ امنیت لپاره څه ډیر ښه دي، او یقینا دا چې څه پیښیږي او په فنلند کې بس موږ لپاره ډیر ارزښت لري چې تعقیب شي.
بلخوا متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له اوکراین سره د 800 میلیون ډالر په ارزښت په امنیتي مرستې سربېره د تسلیحاتو او مهماتو مرسته کوي څو دا هیواد وکړي شي د روسي د برید په وړاندې لزان دفاع وکړي.
موږ اوکراین سره پر نوې دفاعي بستې خبرې وکړې. موږ د 800 میلیون ډالر په ارزښت پر پوځي مرستو هوکړه وکړه چې وسلې، مهمات، د توپچی سیستم، زغروال موټر، چورلکی او نور وسایل شامل دي. لدیم راستي ډیر مننن دو یو.
زيلنسكي د چهارشنبه په ورځ له اوکراین څخه د پولند، استونیا، لیتوانیا او لیتفیا د ولسمشانو لیدنې مننن وکړه. بلخوا د جرمون د نړیوال محکمه لوی څارنوال کریم خان د چهارشنبه په ورځ د اوکراین بوچا کې له ډلېزو قبرونو څخه لیدنه وکړه او خبري رام ته ویل چې اوکراین د جنایت یو صحنه ده. د جرمونو د نړیوال محکمه دی چې پولیس چارواکي ژمنه وکړه چې شواهد به وڅاري په داسې وخت چې عدلي متخصصینو کار پیل کړی دی.
هر کس په تیرا ملکی کسان ځانګړي حقونه لري. موږ باید غږ پورته کړو او پر دې باید ټینګار وکړو او حقیقت پیدا کړو چې څه پیښ شوې دي. کله چې مسؤلیت وي قاضیان به یې په اړه پریکړه وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي له پوتین څخه غوښتي چې په یوه نړیواله محکمه کې حاضر شي. خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سشمه پر زویل چې په بوچا کې د جنگي جنایتونو په اړه ورکړ شوی راپورونه سختګی دي او زیاته کړ چې په دې اړه ثبوت نشته.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپته چنل کې اوریدلای شي. لمالتیامو د تل پشان مننه.
درنوریدونکو، روسیه یو اونۍ مخکې په مسکو کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري او د هغو هیوادونو په لیست کې ور شامل سو چې پرته له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني د دوی ډیپلوماټۍ د کار اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصيل په راپورټ کې واوري.
روسیه له هغه چې روسیه د طالبانو یو ډیپلوماټ ته د کار اجازه ورکړه دغه هیواد هم د 13 شنبه روسیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارلو. طالبانو د مسکو دغه اقدام وستایلو او ځانون اې د دوی په وینا د سیمشرو حکومت چې له افغانستان څخه د باندې د سیاسي کارونو تر سره کولو مستحق دي و بلل. له روسیې پرته چین او یو شمېر نورو هیوادونو هم پرته لدی چې طالبان په رسمیت وپیژني د دوی ډیپلوماټانو ته د کار اجازه ورکړي. خوځینی سیاسي څېړونکو وایي چې د طالبانو سره د اړیکو جوړول د دوی د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
جی حکومتونه
حکومتونه د دغه ډیرو ادارو سره چې په قانوني لحاظ د حکومت په توګه نه مني هم اړیکې لري. په نړیوالو اړیکو کې پرسمیت پیژندنه له تماس او اړیکو څخه مختلفه وي.
په هغه هیوادونو کې چې د طالبانو ډیپلوماټانو ته د کار اجازه ورکړي په خواني افغان ډیپلوماټان وای چې دوی د طالبانو سره کار نشي کولای او دوی استعفا ورکړي.
پاره کې چین ته هم یو کس معرفي کړي وو او زموږ کوربه هوا چې ور سره منلو چا ډیپلوماټ براسي نو د ډیپلوماټ راتګ سره زما خپل زموږ د اوشت ډیپلوماټانو فکر دا و چې دا غوي راتګ په دې معنا په خصوص لري چې څه د هغه سره کار کو دا په دغه اوسني حالاتو کې په اوسني شرایطو کې او په کوم پالیسیو کې
په ټوله نړۍ کې د افغانستان له 15 څلور وختو سفارتونو او شلو کنسولګریانو څخه اکثریت لا هم د خپل کارونو لپاره فعال دي. خود دغه سفارتونه او کنسولګریانو اکثریت ډیپلوماټان د طالبانو له حکومت سره کار کولو ته ځل نه خکوي. ځنې وایي چې دوی د طالبانو واکمنی په رسمیت نه پیژني.
من نمائندگی هست مردم افغانستان میکنم.
د نړیوالو او ملي قوانینو پر بنسټ اوس هم زه د افغانستان د خلکو استازیم. طالبان په ملي او بین المللي کچو کوم مشروعیت نه لري. دوی دا دعوه چې یو حکومت دی نشي کولای.
نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو د بشر حقوقو ته د درناوي کولو، جنو ته خونځو ته د تللو د اجازه ورکولو او د ترهګرو سره د اړیکو پرې کولو په ګډون د یو ټول ګډونه حکومت جوړول غواړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د اروپای پارلمان غړي حنا نیومن وایي طالبان د ولس استازي نه بلکې د یوې کوچنۍ ډلې استازي توپ کوي او تر هغه پورې چې طالبان د میرمنو او لژکیو د حقونو په شمول د ټولو خلکو حقونو او هغه څه ته چې د افغانستان خلکو ته مهم دي درناوی و نه کړي او په رسمیت و نه پیژني تاسې هیڅ لار نسته چې دوی په رسمیت و پیژندل سي. میرمن نیومن له وحید فیض سره په مرکه کې ویلي لویدیز او یو شمیر نور هیوادونه د بشری مرستو د رسولو او په آزاد توګه له افغانستان څخه د سفر کولو په شمول په ګڼو مسایلو له طالبانو سره خبرې کوي، خو خبرې کول د هغوی د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده.
تاسو په تیره اروپایي پارلمان افغان میرمنو سره د مرستې لپاره څه کړي؟
What we can realistically do
په واقعیت کې هغه څه چې موږ افغان میرمنو لپاره کولای شو محدود دي. کله چې موږ په افغانستان کې وو زموږ سرتیری لا حلته وو. د افغان میرمنو د وضعیت ښه کول یو ننګونه وه. لا هم موږ هڅه کوو چې هغوی سره خپل همدردي وښیو او ملاتړ وکړو. تاسو ته د مثال په توګه وایم طالبانو له پیل څخه دا واضح کړی دی چې میرمنې به په سیاست کې هیڅ ونډه نه لري. له پیل څخه موږ ویل دي چې دا نه منو. د ښځو په نړیواله ورځ کې مونږ یو شمیر میرمنې رابللې وي چې د ښځو د مسایلو او د بشري مرستو پر سوالو باندې خبرې وکړي. مونږ اړ یو چې له طالبانو سره تعامل وکړو او افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
که طالبان په ټولنه کې میرمن ته حق ورکولو انکار ته دوام ورکړي، آیا اروپایي اتحادیه به له هغوی سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، له طالبانو او افغانستان څخه ملاتړ وکړي؟
دو ډول مختلف ملاتړ دي. یو بشری مرستې دي. بشری مرستې باید د دې لامل شي چې خلک لوګلی سره ندي مخ. د بشری مرستو رسولو لپاره ټاکلي معیارونه شته او هغه خلک چې مستحق دي باید ورسره مرسته وشي. ټول سیمه ته باید مرسته ورسول شي ترڅو خلک ورته لاسرسي ولري. مونږ به خپل مرستو ته دوام ورکړو، ځکه نو غواړو چې په افغانستان کې څوک د لوګي له کبله مړ شي، ځکه زیات خلک اوس د لوګي سره مخ دي. بل مسله د پرمختیايي مرستو په نوم یادېږي چې اساسا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او سیاسي اجنډا څخه ملاتړ کوي چې له بشري مرستو څخه جلا دي. دا ډېر واضح ده چې طالبان بدل شوي نه دي. مونږ د هغه دولت ملاتړ نه کوو چې په بشپړه توګه د بشر او میرمنو حقونه له پامه وغورځوي. دا حالت به تر هغه دوام وکړي او په خپل ځای به وي تر څو چې طالبان په خپل کړنو ژمنو عمل ونه کړي.
آیا فکر کوي اروپای ټولنه په تیرا لویدیځ هیوادونه طالبان د یو دولت په توګه په رسمیت به وپیژني؟
No.
What's the reason?
دلیل څه دی؟
Well, the Taliban do not represent
طالبان د افغان ولس استازي نه دي. تر څو پورې چې طالبان د افغانستان د خلکو ارتيابي ارزښتونه او هغه څه چې د افغانستان خلکو ته مهم دي په رسمیت نه وی پیژندلي، زه فکر نه کوم چې هغه د افغانستان د دولت په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
خو اروپایي هیوادونو په شمول په تیرا پناوي کې غونډه وشوه. په ورستیو کې په چین کې د بیلابیلو هیوادونو اساس طالبان سره لیدلي او طالبان فکر کوي چې دا په غیر مستقیمه توګه د هغوی په رسمیت پیژندل دي.
د افغانانو د ساتنې په مخه مونږ یو لړ مسایل لرو، لکه د بشری مرستو رسول. دا ډاډ باید ترلاسه شي چې خلک کولی شي له افغانستان څخه بهر او دننه سفر کولی شي. مونږ باید ډاډه شو چې پر دې مسایلو باندې فشار راوړو او وکولی شو پر دې مسایلو کار ته دوام ورکړو. مونږ اړتیا لرو چې له طالبانو سره خبرې وکړو، خو له یو چا سره خبرې کول په دې معنی نه دي چې مونږ هغوی ته مشروعیت ورکوو او د یو دولت په توګه په رسمیت پیژنو.
دا چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، آیا تاسو راضی یاست؟ په افغانستان کې د اروپایي پارلمان تر ټولو لوی اندېښنه څه ده؟
مونږ په افغانستان کې طالبان ته د یوې ډلې د استازو په سترګه ګورو. هغوی یوازې د یوې کوچنۍ ډلې استازي دي. زموږ لوی اندېښنه دا ده چې څنګه کولی شو دا ترلاسه کړو چې په افغانستان کې د میرمنو او بیلابیلو لګښتونو په شمول ټول خلک چې ژوند کوي په پریکړه نیولو کې ونډه ولري. دا هغه څه دي چې مونږ هڅه کوو یو لار ورته پیدا کړو او دا ترلاسه کړو چې په افغانستان کې ټول خلک بیرته خپل حقونه ترلاسه کړي.
په د روسیو کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر خوانځیو بندیز ولګید. په دې اړه د اروپایي پارلمان خبرګون څه و؟
یو ژمنه و چې نجونې کولی شي د مارچ په درویشتمه نیټه بیرته خوانځیو ته ولاړ شي او اروپایي اتحادیې هم ژمنه درلوده چې نجونې بیرته خوانځیو ته ولاړ شي. دوی باید یونیسف ملاتړ کوي تر څو د استادانو تنخواګانې ورکړي او هیڅ بهانه بنه وي تر څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې ټول زده کړو ته لاسرسی ولري. مونږ ولیدل چې یو شمېر والدینو په سختۍ خپلو ماشومانو ته لباس واخیست او د ښوونځیو د اړتیا وړ توکي واخیستل، خو هغوی ښوونځي ته د تلو مخه ونیوله او دا ډیره زړه ماتوونکې وه چې د دغو نجونو مخه ونیول شوه. له دې کار سره طالبان وښوده چې په خپلو ژمنو عمل نه کوي. تېره اونۍ په اروپایي پارلمان کې مونږ په دې اړه په عمومي غونډه کې بحث درلود او یوه پریکړه لیک مو هم صادر کړ چې پکې په واضح توګه له طالبانو غوښتل شوي دي چې په دې اړه اقدام وکړي او مونږ تمه لرو څومره ژر چې کېږي نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
راپورټونه ته دوام ورکوو. د روسیې د وسلوال پوځ پر ځواکونو په اوکراین کې پر ملکیانو باندې د ظلمونو او تیریو د تورونو لګیدو وروسته د روسیې پر خلاف د قانوني اقداماتو په باب غوښتنې زیات شوي دي او د بشري حقوقو فعالان د هاګ نړیوالې جنايي محکمې ته سترګې په لاره دي. نوموړې محکمې تیره میاشت په اوکراین کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو اعلان وکړ. لا جنیو څخه به د خبري علي لیزاش لاين درې لیجل رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شت خواوري.
د نړیوالې جنايي محکمې څارنوال کریم خان د چاشنبه پرز د یوکرين جنگ زپلي خارګوټي بوچاته ورغه او ویلدل چې کارګران لګیاو لزمه کې نه د هغو کسانو مړي رئیسل چې له وژلو وروسته په پلاستیکي خلطو کې ښخ شو. د دې دردونکو وژنو پرا او ملامتي د روسي د عسکرو په غاړه غورځول شوې. د بوچا د خارګوټي د اوسیدونکو له بشري حقوقو نه په سرغړونه کې خوځو د بیا بروکولو پیښې شاملې دي. څارنوال کریم خان یوکرين د جناتی و صحنه وباله.
Every individual, particularly civilians, they have certain rights and we must speak for them and we must insist that we get to the truth of what's taking
place. په یوکرين کې د روسانو د اعمالو په خلاف په نړیواله کچه غوسه مخ پر زیاتې دوده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مقر په ویانا کې ده د چهارشنبه په ورځ مسکو د یوکرين په ځینو برخو کې د جنگي جرمونو په سرته رسولو تورن کړ. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو جنگي مجرم بلل او په یوکرين کې د روسي د پوځ اعمال نسل کشي بلل ده. ځینې خلکو سره د روسي د اعمالو د تعریف په باب اختلاف نظر لري. متحده ایالات د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی غړیتوب نه لري او د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په زمانه کې امریکایي چارواکو د دغه نړیوالې محکمې پر هغو څارنوالانو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ چې غوښتل په افغانستان کې د جنگ په دوران کې د امریکایي عسکرو لخوا د ممکنه جنگي جرمونو په اړه تحقیقات سرته ورسوي. ګڼ شمېر نور هیوادونو هم دغه نړیوالې جنايي محکمې ته خواست کړی دی چې په یوکرين کې د جنگي جرمونو په باب تحقیقات وکړي. فرانسې یوکرين ته جنايي متخصصین ولېګل ترڅو د هغه هیواد له چارواکو سره د شواهدو پر راټولولو کې مرسته وکړي. او اروپای اتحاد هم د حق د نړیوالې جنايي محکمې بودیجه زیاته کړې ده. کارپوهان په دې باور دي چې د شک لاندې د مجرمانو محاکمه او یا د عدالت منګولو ته سپارل څنګه چې ظاهرا بریښي ممکن چې عملاً دومره اسان نه وي. یوکرين او روسیا دواړه د حق د نړیوالې جنايي محکمې غړیتوب نه لري او روسیا د امنیت د شورا د دایمي غړي په صفت د دې توان او قدرت لري چې په یوکرين کې د روسي د عسکرو لخوا د جنگي جرمونو په باب د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو هڅې شنډې کړي او په لار کې موانع او خنډونه ایجاد کړي. د نیدرلند د لیډن د پهنتون او د شمالي ایرلند د بلفاست د کوینز د پهنتون د نړیوال جرمونو او نړیوال عدالت څنګه یو استاد پروفیسر ګارستن ستان او یشمیر نور حقوقي ماهران په دې باور دي چې د آی سی سی په غاړه د ټولو حقوقي ذمہواري اچول مناسب نه دي او نه دغه نړیواله محکمه په دې اړه مکلفیت لري.
I think there's absolutely a possibility that war crimes will be prosecuted by the ICC. The mere question will
Professor Stan Wei zini dosye bay da Germany patsir hebadun ta ulegal shi ki mahkame da haq jurmun po bab da tahqiqat qanuni salahiyat ladi chi po nur hebadun ki shwi chirun ki wa yow bal option ya badal dare chi po Ukraine ki da jangi jurmun lo para iwa zangade ikhtisasi mahkama jode shi. د کار په هانه په باور ممکن چې ورځ به د روسي د پاو د ټیټروس بیا افسران ونیول شي او د خپل جرمونو حساب به ورکي. خو د روسي د لوړ پوړو سیاسي مشرانو او پوځي قماندانانو د تحقیقات کول او یې د اعمالو په اړه ورنه باس خاص کول بالکل ناممکن ښکاری. په یو صورت کې امکان لري چې پوتین له قدرت نه ولويږي او په روسي کې نوې حکومت جوړ شي. پروفیسر ستان په دې اړه وایي
We've seen from the practice of the ad hoc tribunals of the Yugoslavia tribunal that as long as a regime in power, it is very difficult to proceed with crimes.
The Professor Garstin Stanko Bauer, the Hague Nariwala, Jinai Mahkama ya ICC, Dumra Kowleshi, Jidakpulo Halozalo Lari, Kremlin Lepara, Yobel Sardar Ijadki, Seth Suleiman Shah, the America Gag, Washington.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
درنوریدن
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوریدئ.